هم ستړي مشه د مشال لړیو قدرمنو اوریدونکو زموږ غږ له پراګ اوري. دلته اوس د سهار 2 بجې شوې چې د پېښور د سهار د 10 بجو سره سمون خوري. د نجیب امیر انیس اجمل او د اسحاق خان امیری سلامونه قبول کړئ. موږ د سهارنی شفت ملګري در سره یو. بیا هم په دې خپرونه کې خبرونه به اورئ. له خبرونو وروسته د بیلابیل رپورټونه را سره دي چې د سر رپورټ مو امریکا ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سفر او هلته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دغه ملاقات په اړه رپورټ او شننې دي. همدارنګه نور رپورټونه هم لرو او په دویمه نیمه کې درته تندې هیلې او پام په وخت خپرونې مو راوړي. د هر څه اورېدو لپاره را سره پاتې شئ. انیس اجمل سره په سټوډیو کې دا د خبرونو تفصیل درته دراوړم.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له وزیر اعظم عمران خان سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلي پاکستان به ورسره د افغانستان جګړې په ختمولو کې مرسته کوي. په پاکستان کې ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت لخوا د دوی په سیاسي ازادۍ د بندیزونو لګولو پر ضد به د جولای په 15 احتجاجي درنا پیلوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي باید د ایران په خبرو په مکمله توګه باور ونه کړل شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي پاکستان به ورسره د افغانستان جګړې په ختمولو کې مرسته کوي. ولسمشر ټرمپ د جولای په 2 په سپینه ماڼۍ کې له وزیر اعظم عمران خان سره په شریکه خبري غونډه کې ویل په پاکستان او امریکا دواړو کې نوي مشران دي، نو ځکه به د اوسني ملاقات نتیجې ګټورې وي.
I don't think Pakistan respected the United States.
زما په فکر په خوا پاکستان د امریکای او زمنګ د ولسمشرانو احترام نه کاوه. زما په فکر پاکستان د افغانستان په اړه ډیر څه کول شول خو نه کولې انتخاب کړل. دوی نه ملامتوم ځکه چې د سم امریکای ولسمشر سره نه مخ شوی. خو اوس دوی ډیر څه کوي. دوی کولای شي په افغانستان کې د ملیونونو خلکو ژوند وژغوري او ډیر فرق راولي.
په دې موقع وزیر اعظم عمران خان ویل هڅه کوي چې طالبان او افغان حکومت نیغ په نیغه خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه د ده په اند امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لوسنامې ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي دي. د پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون غړو ویلي د حکومت لخوا د دوی په سیاسي ازادۍ د بندیزونو لګولو پر ضد به د روانې میاشتې په 15 احتجاجي درنا پیلوي. د پاکستان پیپلز پارټي مخکښ قمر زمان کایرا پرون په لاهور کې خبري غونډه وکړه. حکومت له دوی سیاسي ازادي غستې او پر رسنیو بندیزونه لګولي دي.
ملک کې دا وخت د اپوزیشن سره دا سلوک ساتل کیږي او موږ له د جلسې کولو اجازه نه راکړل کیږي. په میډیا باندې سنسرشپ لګولې شوې. بل ورځ د اپوزیشن رهنما مریم نواز صاحبه فیصل آباد ته لاړه. په ټولو میډیا یو ټکر ونه چلی. نو دا د میډیا لپاره هم او د سیاسي ډلو لپاره هم د فکر وړ خبره ده.
دغه سید مسلم لیگ نون ګوند یو مشر غړي احسن اقبال په خبري غونډه کې ویلي موجوده حکومت د احتساب قانون یواسي د سیاسي انتقام لپاره کاروي. خو د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي بیا وایي د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ګوند مشرانو د تیرو حکومتونو پر مهال درغلې کړې دي او له دې قبل دا مهال په جیلونو کې بندي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې د تحریک انصاف په مشرۍ کې حکومت د بیان ازادي او جمهوري اقدار خوندي کړي. د دې کمیشن مشر مهدي حسن پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل په ټلویزیوني چینلونو بندیزونه او د ځینو سیاستوالانو د جلسو په اړه خبرونه نه خپرول د دې ثبوت دی چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت جمهوریت ته درناوی نه لري. خو بیا چارواکي د تورونه ردوي. وزیر اعظم عمران خان پرون په واشنگټن کې ویلي په پاکستان کې مطبوعات د نړۍ د آزاد ترینو اغېز څخه دي. نوموړي زیاته کړه پر چې خپل مطبوعات کمې نیوکې کوي هغه بې ساري دي. په اسلام آباد کې خبریالانو د یوې مظاهرې پر مهال د رسنیو له مالکانو غوښتي چې ملازمینو ته د خپلې تنخواګانې په وخت ورکوي. پرون په اسلام آباد کې د خبریالانو تنظیمونو پی ایف یو جی او آر آی یو جی مظاهره وکړه. وینا یې وه چې د تیرو 9 میاشتو راهیسې خپل ملازمینو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. په اسلام آباد کې د پښتنو خبریالانو تنظیم مرستیال مشر جنید خټک مشال ریډیو ته وویل د زیاترو ټي وي چینلونو او ورځپاڼو مالکانو د خپلو کارکوونکو تنخواګانې تر 500% پورې کمې کړې دي او بیا هم ورته په وخت تنخواګانې نه ورکوي. د خبریالانو د دې ستونزو په اړه د یادو ټي وي چینلونو او ورځپاڼو مالکانو لاس نه دی ویلي. خو له دې وړاندې ویلي وو د اشتهارونو د کمیدو له وجې له اقتصادي مسئلو سره مخامخ دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې 9 وسلوال وژل شوی دي. په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې 13 شپه 3 وسلوال د افغان ځواکونو سره په جګړه کې او شپږ بیا د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې دواړو پیښو کې افغان ځواکونو ملکی کسانو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو بیا د خپلو غړو د مرګ ژبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژبلې ادا کړې ده. هند د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی چې د اسلام آباد او نیو دلی ترمنځ د کشمیر په سر د اوږدې مودې راهیسې د روان شخړې هوارولو کې دې ورسره مرسته وکړي. د جولای په 2 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې د ملاقات پر مهال د کشمیر په مسله خبرې وکړې او د هند او پاکستان ترمنځ د دې لانجې په ختمولو یې زور راوړ. په دې موقع ولسمشر ټرمپ وویل هغه به په ډېر خوښۍ د منځګړي په توګه کار وکړي. ولسمشر ټرمپ دا هم وویل چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی ترې غوښتنه کړې وه چې د کشمیر شخړې هوارول لپاره دی د منځګړي په حیث کار وکړي، خو تر دې لږه شېبه وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کمار په ټویټر پاڼه ولیکل چې وزیر اعظم یې داسې ایس غوښتنه نه ده کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وای ایران چې څه هم وای باید په هغې په مکمله توګه باور ونه شي. نوموړي دا خبرې د جولای په 2 د فلوریډا ریاست اورلانډو ته د رسمي سفر پر مهال ډبلیو ایف ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي د ایران د هغې ادعا په اړه چې د امریکا استخباراتي ادارې جاسوسان یې نیولي دي د یوې پوښتنې په جواب کې وویل باید هر تن زر قانع کېدونکي ونه اوسي. پومپیو زیاته کړه ایران د تیرو ډیرو کلونو راهیسې په ډیرو معاملو دروغ ویلي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د انیس اجمل اوریدل. په پاتې خبرونه کې به ووري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پاکستان د افغانستان د مسلې د حل لټولو کې ورسره مرسته کوي. شنونکي جهانگیر خټک مو پوښتلې چې د ټرمپ او عمران ترمنځ ملاقات ته څنګه ګوري.
ملاقات دا پاکستانی اڑخ نہ گوری نہ بیا خدیر زیاد مثبت ہو اور دیر سو اور دا امریکی دا اڑخ ہم داری رس چا گئی ہم سے نہ خوشحال ہوں.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت پر سیاستوالو او مطبوعاتو بندیزونه لګولي چې پر ضد د جولای په 15 دوی احتجاج کوي. په اسلام آباد کې خبریالانو د مظاهرې په ترڅ کې د رسنیو له مالکانو د خپلو معاشونو د پر وخت ورکولو غوښتنه وکړه.
په یخنۍ کې هم احتجاجونه کوو، په ګرمۍ کې هم احتجاجونه کوو، نو دې سره موږ په صحیح طریقې باندې خپل کار نشو کولی. حکومت ته پکار دی چې صحافیانو ته سہولیات ورکړي او کم از کم تنخواګانې چې کم دی محنت مزدوري کړې ده چې هغه په ټایم باندې ملوي.
د جنور نورو رپورټونو ترڅنګ 2 پروګرامونه تاندې هیلې او پام کوه هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړئ. د پاکستان وزیر اعظم او د امریکې ولسمشر پرون په سپینې ماڼۍ کې د ملاقات پر مهال د افغانستان د سولې، کشمیر او نورو دوه اړخیزو چارو په اړه خبرې وکړې. ډونالډ ټرمپ وویل چې پاکستان پخوا د امریکې د غوښتنو احترام نه کاوه، خو اوس یې سم کار پیل کړی. په ځواب کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ټینګار وکړ چې خبرې او عمل به یې سم وي او کوشش کوي چې د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ وکړ.
د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي په افغانستان کې د پولیسو په شان د څارونکو کردار تر سره کول نور بس دي او پاکستان به ورسره دغه هیواد په وټلو کې مرسته وکړي. داغه په خبره په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې لا 300 کالو راهیسې روانه جګړه په یو هفته کې د ځمکې له سره د دې هیواد په ورکولو ختمول شي، خو نه غواړي چې په ملیونونو خلک ووجل شي. ټرمپ د جولای په 2 په وایټ هاوس کې د عمران خان سره په شریکه خبري غونډه کې ویل دوی زما په فکر پخوا پاکستان د امریکای او زمونږ د ولسمشرانو احترام نه کاوه. زما په فکر پاکستان د افغانستان په اړه ډېر څه کولی شول، خو نه کولی انتخاب کړل. دوی نه ملامتوم ځکه چې د سم امریکایي ولسمشر سره نه و مخ شوي، خو اوس دوی ډېر څه کوي. دوی کولی شي په افغانستان کې د ملیونونو خلکو ژوند وژغوري او ډېر فرق راولي. امریکا یو نیم کال مخکې اسلام آباد ته ورکول کېدونکي 1.3 بلیون ډالر بند کړل او وی ویل چې پاکستان د ترګرې په ضد جګړه کې امریکې ته دروغ ویلي دي او سم کار نه دی کړی. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې د دې پیسو تر بندېدلو وروسته د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې بهتر شوې دي او که پاکستان د ترګرې په ضد سم کار وکړي دا بیرته بحالېدلی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ولسمشر ټرمپ سره په پرونی غونډه کې زیات پام د افغانستان په سوله کې د خپل هیواد مثبت کار ته واړو او وی ویل زما په باور موږ د امریکا او طالبان ترمن د سولې لوزنامې ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي یو. هیله لرم چې په راتلونکو ورځو کې به پر طالبانو ټینګار وکړو چې افغان حکومت سره هم مذاکرات پیل کړي. زه ولسمشر ټرمپ ستایم چې پر خلکو یې د جګړې ختمولو لپاره زور راوړ، نو ځکه پاکستان یو مهم کردار لوبوي. زه ولسمشر ټرمپ ته یقین ورکوم چې د پاکستان خبرې او عمل به یو شان وي او داسې پوښتنې به نه راپورته کیږي چې زموږ په نیت شک وکړي. طالبانو او امریکا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو او نورو مسایلو په اړه له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په قطر کې خبرې پیل کړي دي. د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ولسمشر ټرمپ وویل چې د عمران خان سره به د ډاکټر شکیل افریدی په اړه هم وغږیږي. شکیل افریدی د القاعده ترګرې ډلې مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکا سره په مرستې تورن او په پاکستان کې په جیل کې دی. اوسامه بن لادن په 2011 کال کې امریکایي ځواکونو په پټو عملیاتو کې په ایبټ آباد کې وواژه. ولسمشر ټرمپ په پرونی خبري غونډه کې د پاکستان سره پر ممکنه تجارتي راکړې ورکړې هم وغږید، خو ډېر ټینګاري په افغانستان کې د جګړې په ختمولو و چې وزیر اعظم عمران خان ورسره د همکارۍ ژمنه وکړه. ټرمپ یو وخت د ایران یادونه وکړه چې د اټمي پروګرام په اړه ورته دروغ ویلی وو او بیا یې عمران خان ته مخ واړاوه او ته یې پوښتل پاکستان خو به امریکې ته دروغ نه وای. هغه ورته په ځواب کې ویل نه بیخي نه.
پاکستان او امریکا په تیرو وختونو کې هم د ترهګرۍ پر ضد جګړې او په افغانستان کې د امن په اړه هیلمندې خبرې کړې دي. د وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ پرونی ملاقات له تیرو هغو څومره فرق لري؟ آیا د خو تمه ترې کېدای شي؟ همدا پوښتنې زموږ همکار بشیر ګواخ په امریکا کې د سیاسي چارو څېړونکي جهانګیر خټک څخه د دې مرکې په سر کې کړې. هغوی ورته ویلي
ملاقات دا پاکستانی اڑخ نہ گوری نہ بیا خو ډیر زیات مثبت او ډیر خو او د امریکای دا اڑخ هم کاری رسو چې هغه هم څه نه خوشاله ده چې مقاصد د دواړو د دې چې هغه ډیر زیات ضروری دي. لکه امریکا غواړي پاکستان نه نور همکاری افغانستان په اړه، هغه دا غواړي چې طالبانو باندې فشار زیات کی چې هغه لږ نور لچک وکړي چې افغان حکومت سره کینی او خبرې اترې وکړي. او پاکستان خپل اقتصادي ستونزې دي او د ایف اے ٹی ایف لانجا ده او پاکستان کې دننه چې کم نورې لانجې دي چې کم ټول اقتصاد سره تړلې دي. نو هغه چې امریکې نه پاکستان مرسته غواړي، امریکې د طرفه پاکستان امداد هم بند، فوجي امداد هم بند کړل شوی دی.
خو خټک صاحب تاسو چې د امداد خبر وکړه د 1.3 بلین ډالر دی، هغه ټرمپ ویل چې دا کېدای شي چې بیرته بحال شي، خو شرط دا دی چې پاکستان به د ترګرې په ضد کارونه کوي.
نو ما ته خو ښکاري چې فوج سر لخکر اور سره دے جنرل باجو اور سره دے دای صحیح مشر اور سره دے اول پتہ کی دل چکلا د امریکای مشران په پاکستانی مشران سره کې ناصل سیویلین مشران سره نو یره بداوه چې پتہ نشتا دا څومره طاقت لري فوج به دا خبرو منی او کدو منی. نو کم از کم هغه شک خو ختم شو. پاکستان او امریکای چې کومه اړیکې وي په دوه کټونو کې ولې لانجا د نه اعتبار یو. نو کم از کم دا یو شی مخې ته راغله د پاکستان تر طرفه چې هغه خپل فوج او ایس ایس مشران ځان سره بوتل او هلته کېنول. نو کم از کم دا دی چې اوس څه فیصله کیږي. نو څوک دا نشي ویلی چې یو ادارې نه منل یا بل ادارې نه منل.
یو خبره خټک صاحب، ولسمشر ټرمپ دا وکړه چې وایي په لسو ورځو کې د افغانستان جنگ ګټلی شي خو نه غواړي چې په میلیونونو خلک ووژل شي. او عمران خان ورته وویل چې دی کوشش کوي چې پر طالبانو ټینګار وکړي چې افغان حکومت سره کښېني. د دغه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو څومره امکان شته؟
امکان نه، دنه بغیر په افغانستان کې امن نشي راتلی. نو که هر څوک دا وایي چې یا دا سوچ لري چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو نه بغیر یا هغه نه علاوه افغانستان کې به امن راشي، نه امریکایان دا خبره مانی، نه پاکستانیان مانی، نه سیمه کې بل څوک مانی. لہذا طالبان کا نن نه راځي نو سبا به خامخا راځي. هغه باندې سیمه ایز فشار دی، پاکستان د طرفه هم فشار دی، اتی کی یقیني توګه باندې اور سره چې کم د سیمه نور هوادونه دي هغه د طرفه هم ډیر زیات فشار وی. او زما خیال دا دی چې کېدی شي چې اخر کې هغه دې ته اومني او کینی
تاسو د هیوادونو ذکر وکړه خټک سره، یو خبره د کشمیر په دې ملاقات کې وشو. ولسمشر ټرمپ مطبوعاتو ته ویلي چې دته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي وو چې د کشمیر په مسله کې د پاکستان او د هند ترمنځ منځګړتوب وکړي. عمران خان هم ورته ویلي چې که دا کار ټرمپ وکړي دا به ډېر ښه کاري. خو بیا وروسته د هند د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر ولیکل چې دا خبره نه ده شوې او دا رد کړله، ویل چې دا صحیح خبر نه ده، داسې خبره مودی نه ده کړې. د کشمیر مسله تاسو د مخکې د ملکونو خبره وکړله، دا څومره اهمیت لري او دا یو حل خواته تللی شي؟
دا ډېر ګران سوال دی او د ته جواب لکه فورن ډېر ګران ده، ځکه چې سیمه کې حالات اوس هم ډېر زیات کړکېچن دي. پاکستان او هند ترمنځ خو بالکل قطع تعلق تھا. امریکا دومره هم هند رضا کی چې تاسو پاکستان سره کېنی، ځکه چې زما نه دی خیال ولسمشر ټرمپ دا هم پوهېږي چې زه بس کې داسې ثالثه کردار ادا کوم چې دوی دواړه هېوادونه کېنوم او دا ستونزه حل کړم، خو ماته نه ښکاري، ځکه چې هند فورن د شملا معاهدې یا شملا تړون طرف ته ځي او هغوی وایي چې هغه کې خو لیکلي چې دا موږ دواړه یو دی کوو. نو په دې حالاتو کې خو موږ پاکستان نه علاوه بل چا خبره نه کوو. نو که ټرمپ فشار لاندې که هند دې ته هم کېنو، نو زما په خیال دا به هم ډېره غټه ګټه وي.
شنن کې یو خبريال جهانگیر خټکو چې ویلي پاکستان او امریکا د عمران خان او ډونلډ ټرمپ ترمنځ کومې خبرې شوې، دغه خبرو ته هیله مند دي او امید لري چې اړیکې به د دوړو هیوادونو ترمنځ ښې شي او د افغانستان د سولې په پروسه کې به مرسته وکړي شي. لوی دمې وروسته نور رپورټونه را سره دي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهی د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونه پر حکومت تور پورې کوي چې د سیاسي انتقام پر بنسټ یې په سیاسي شخصیتونو او رسنیو بندیزونه لګولې دي. دوی وایي د دغو بندیزونو پر ضد به دوی د جولای په 15مه پراخ احتجاجونه کوي، خو بل پلو حکومت وایي رسنۍ آزادې دي او د یو شمېر سیاسي ګوندونو سیاستوال د درغلیو له وجې د عدالتي کاروایي سره مخ دي. اسلام آباد سراج زهیر رپورټ لري.
د جولای په 22مه د پاکستان پیپلز پارټۍ مخکښ قمر زمان کایر په لاهور کې خبري غونډې ته اووی، حکومت د سیاستوالو نه سیاسي ازادي اغستې او سیاستوال زوروي او پر رسنیو یې قدغنونه لګولي. نو دوی ټول مخالف ګوندونه به د جولای په 25مه د حکومت د مارشل لای اقداماتو پر ضد احتجاج کوي. دی وایي په ملک کې دا وخت د اپوزیشن سره دا سلوک ساتل کیږي او موږ ولې دا درنا ورکو، ولې د احتجاج کوو؟ خو موږ له د جلسې کولو اجازت نه راکړل کیږي، نو موږ بیا په زور جلسه کوو. په میډیا باندې سنسرشپ لګولې شوې. بل ورځ د اپوزیشن رهنما مریم نواز صاحبه فیصل آباد ته لاړه، په ټولو میډیا یو ټکر ونه چلی. نو دا د میډیا لپاره هم او د سیاسي ډلو لپاره هم د فکر وړ خبره ده چې زموږ په ازادي او دا وخت کې قانونه لګي او زموږ نه سیاسي ازادي ترول کیږي. د پاکستان مسلم لیگ نون راهنما او پخوانی د داخله چارو وزیر احسن اقبال د مریم اورنگزیب او د مصدق ملک سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د وزیر اعظم عمران خان پالیسي د دې هیواد د قومي سلامتیا لپاره خطر جوړېدو اړخته روان دي او دوی تش په نوم د احتساب قانون یوازې د سیاسي انتقام لپاره کاروي. مشال ریډیو چې د اپوزیشن ګوندونو د اندېښنو په اړه په پیښور کې د خبریالو د سیاسي چارو تجزیه کار شمم شاهد نو پختل، نو دا غوي نه وا
سارا سارا دئی چې مختلف اداري دي، نو دا ټول په مختلفو شکلونو کې په اپوزیشن باندې دباو اچي او د ټول نه غټ دباو دی چې دوی یوازې باندې زما دا خبره چې دباو ډېر زیات دی، په میډیا باندې ډېر زیات دباو دی، په میډیا کې چې کم کارکونکي دي نو په هغوی باندې ډېر زیات دباو دی. مختلف قسمه دباوونه دي، حربي دي، په دغې خلاف استعمالیږي، حکومت د طرفه ډېر زیات دباو دی او زه دا وایم چې په تیرو نه دیرشو کالو کې ما دومره دباو نه لیدل چې کم دباو
بل پلو. امریکا کی خپل وینا کی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا اویل دی د طاقتور خلکو پر ضد د احتساب عمل شروع کړي او په دې موقع آصف علی زرداری او نواز شریف ته په اشاره اویل دی د بهر ملکونو په ذریعہ سفارشونه کړي خو دوی ته به انارو ن نه میلاویږي او که کور ته تلل غواړي نو پیسې به ورله واپس ورکول وي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن هم د تحریک انصاف پر حکومت غږ کړی چې د جمهوریت درناوی دې وکړي او پر سیاستوالو او رسنیو دې بندیزونه نه لګوي. دا اداره وایي د جمهوریت د ودې پالیسي دې پر مخ ویسي. د مخکښو سیاسي ګوندونو مشران بیا وایي د حکومتي بندیزونو له وجې رسنۍ د دوی د لویو غونډو راپورونه نه خپروي، خو چارواکي دا نه مني او وایي په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي دومره ډیره ده چې په دې اړه شک کوله سي ټوکې دي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ وکړ.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کوي چې د تحریک انصاف حکومت باید د بیان ازادي او جمهوری اقدار خوندي کړي. د دې کمیشن مشر مهدی حسن د جولای په 28مه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې پر ټلویزیون چینلونو بندیزونه او ځینو سیاستوالو ته خبري پوښښ نه ورکول د دې ثبوت دی چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت جمهوریت ته درناوی نه لري. دی وایي دا اوسنی دور چې دی په دې کې ډېرې خبرې داسې دي چې په جمهوریت کې باید نه وي، جمهوري کلتور باید وده عمومي. د پاکستان تاریخ داسې پاتې شوی چې ډېری وخت په وزنیخ په نیغه حکومت کړی یا په ځینو حکومتونو دا الزام دی چې پریکړې یې په اوس کولې. اوس چې دوی وایي پوز او حکومت یو خوله دي، د دې څه مطلب دی؟ پوز باید د منتخب حکومت تر لاس لاندې او د جمهوري حکومت پالیسۍ نه په مخ یوسي. ورته اندېښنې او شکونه اپوزیشن ګوندونو هم ښودلې دي. د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون یو مشر مریم نواز د تحریک انصاف حکومت او وزیر اعظم عمران خان منتخب نه بلکې د پوزي اسټابلیشمنت غوره شوی بولی. خود ټاکنو کمیشن په تیرو ټاکنو کې د درغلې او تورونه رد کړي دي او پوز په دې اړه کم بیان نه دی ورکړی. په دې وروستیو کې د مریم نواز یو مرکه پر ټلویزیون بنده شو او ګیله لري چې جلسې یې پر ټي وي چینلونو نه ښودل کیږي. په قومي اسمبلی کې د هغې د ګوند یوې غړې مهناز عزیز د جولای په 28مه مشال ریډیو ته وویل د مخالفو سیاستوالو په خبرو بندیزونه لګول د یو منتخب جمهوری حکومت کار نه دی.
هر کوئی اپنا
دا هر څوک خپل بیانیه لري. مریم نواز مشهور سیاستواله ده او ډیر خلک یې اوریدل غواړي. دا د حکومت بیوقوفي ده چې د هغې آواز غلی کول غواړي. د سره دا پیغام ځي چې حکومت ورخطا او پریشانه ده. که څه هم پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون د تحریک انصاف حکومت ملکی مارشلا او فاشست بولي، خو چارواکي پر ګوندونو بندیزونه او پر مطبوعاتو زور راوړل نه مني. وزیر اعظم عمران خان د جولای په 28مه په واشنگتن کې د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ سره په شریکه خبری غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان کې مطبوعات د نړۍ د آزاد ترینو مطبوعاتو څخه دي. پر ما چې خپل مطبوعات کمی نیوکې کوي هغه بې ساري دي. په پاکستان کې پر مطبوعاتو قطغن اسی وټوکه ده. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوه هفتو راهیسې په پاکستان کې خبریالانو پر رسنیو د قطغنونو لګولو په وخت تنخواه نه ملاوېدو په ضد مظاهرې کړي دي. د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکو پاکستاني او نړیوالو ادارو هم د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت د مدني ټولنو او اپوزیشن سیاستوالو د غږ خاموشه کولو لپاره نیوکې کړي دي.
د بشیر ګواخ په ریپورت کې مو واوریدل چې پاکستان کې سیاستوال او رسنۍ د بندیزونو سره مخ دي. د رسنیو نورې ستونزې هم شته. رسنوال یا خبریالان وایي د رسنیو مالکان تنخواګانې په وخت نه ورکوي، خو مالکان بیا وایي حکومت دوی ته اشتهارونه نه ورکوي. پرون په اسلام آباد کې خبریالانو مظاهره هم کړې ده چې ریپورت یې د احمد الله نور.
د جولای په 28مه اسلام آباد کې خبریالانو تنظیمونو پی ایف یو جی او آر ایو جی د شخصي ټي وي نوای وقف ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه او وینا یې وه یا د ادارې د تیرو نهو میاشتو راهیسې خپلو ملازمینو ته تنخواګانې نه دي ورکړي، کوم چې زیاتې دي. مالکان د خپلو کارکوونکو ته زر تر زره تنخوا ورکړي. د راولپنډۍ او اسلام آباد د خبریالانو ټولنې آر ایو جی یو مشر عامر سجاد سید مشال ریډیو ته وویل د اختر نه وړاندې هم موږ دلته مظاهره کړې وه، نو د نوای وقت انتظام میله خورا ته ویلی شو چې ډیر زر با ټولو ته تنخواګانی ورکړي، خو غټ اختر راغلی او تر اوسه دوی خپل وعده پوره نه کړه. نو ځکه موږ بیا د یاد ټی وی دفتر مخ ته راټول شوي یو او دا حال تقریبا د ټولو مطبوعاتي ادارو دی. نو حکومت تخواست کوي چې یادو ادارو ته په دې شرط اشتهارات ورکوي چې مالکان به پر وخت خپل ملازمینو ته تنخواګانی ورکوي. په اسلام آباد کې د پښتنو جرنالستانو تنظیم رستیال صدر جنید خټک وایي زیاتره ټی وی چینلونو او اخبار مالکانو د خپلو کارکوونکو تنخواګانی تنخواګانې تر 50% پورې کمې کړې دي، خو دې باوجود ورته پر وخت تنخواګانې نه ملاویږي، د کم له وجې چې مشکلاتو سره مخ دي.
په یخنۍ کې هم تجهیزونه کوو، په ګرمۍ کې هم تجهیزونه کوو، نو دې سره موږ په صحیح طریقې باندې خپل کار نشو کولی. حکومت ته پکار دي چې صافیانو ته سہولیات ورکړي، او کم از کم تنخواګانې چې کم دی محنت مزدوري کړې ده چې هغه په ټایم باندې ملاویږي.
د تیر کال اګست میاشتې وروستو په پاکستان کې یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو او اخبار مالکانو د ټول ملک نه خبریالانو په شمول په سوونو ملازمین نه صرف د نوکرو څخه لرې کړل، بلکې تنخواګانې هم پر وخت نه ورکوي. د کم په ضد چې د خبریالانو تنظیمونه وخت په وخت په ټول ملک کې مظاهرې کوي. د رسنیو مالکان دریز لري چې د حکومت لخوا ورته ډېر کم اشتهارات ملاویږي، نو په خساره کې روان دي او نشي کولای چې خپلو ملازمینو ته پر وخت تنخواګانې ورکړي. د مظاهرې دوران د آر ای یو جی جنرل سیکرټری آصف علي بٹی مشال ریډیو ته وویل، تر څو چې د رسنیو د راتلونکي خبره ده، نو دا د نړۍ په یو ملک کې هم نشي ختمې دی، او که څوک دا ګڼي چې پاکستان کې په رسنیو بندیزونه لګولو او یا نور مشکلات جوړولو له وجې به یې په خپل کنټرول کې کړي، نو دا یې خواهش کېدی شي، خو په حقیقت کې داسې ممکنه نه ده. حکومت له پکار دي چې آئین آرټیکل 19 تر لاندې ټولو مطبوعاتي ادارو او هغوی سره کارکوونکو ته تحفظ ورکړي، او که حالات همداسې روان وو نو نقصان به یې خبریالانو نه زیات جمهوریت، ریاستي ادارو او پارلمان ته رسي، ځکه چې که رسنۍ نه وي نو دوی به خپل آواز اولس ته څنګه رسوي. د یادونې ده چې د جولای په 14 خبریالانو د غیر اعلانیه سینسرشپ، د ځینو ټي وي چینلونو د بندولو او دوی ته پر وخت تنخواګانې نه ورکولو پر ضد د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې، او په پرس کلبونو یې تورې جنډې هم ځوړندې کړې وې. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق خوان تیره اونۍ په سیالکوټ کې خبری غونډې ته وویل، پاکستان کې رسنۍ آزادې دي، او په ملک کې دې ورته څوک داسې اخبار وښایي چې پکې خبریال څه لیکل غواړي او چا منې کړې وي، او یا داسې اینکر دې ور وښایي چې خپل پروګرام کې څه ویل غواړي او نه یې شي ویلی. حکومت پر رسنیو هیڅ قسمه بندیزونه نه دي لګولي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر امان الله کنورانی ډوکیټ پرون په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل، جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد ریفرنس غیر آئینی دی. نوموړي وویل دغه قاضي د ترهګرۍ ضد مهمې پرېکړې وخت په وخت کړې دي. د نوموړي په وینا د ټول پاکستان د وکیلانو اکثریت د دې خبرې پلوي دی چې د یاد قاضي خلاف دې ریفرنسونه ختم کړل شي. نور حال د ایوب ترین په رپورټ کې.
د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یا د وکیلانو د اتحادیې مشر امان الله کنرانی ایڈوکیټ ویلی دی چې د سپریم کورٹ د جج جسټس قاضی فایز عیسا ضد ریفرنس غیر قانوني دی، په کار دی چې حکومت یې بیرته واخلي. نوموړي د خبره تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وکړه. د امان الله کنرانی ایڈوکیټ په وینا چې په هیواد کې د ترهګرۍ ضد په جنگ کې جسټس قاضی فایز عیسا څه نه هېرېدونکي پرېکړې یا فیصلې ورکړې دي، او په هیواد کې د ترهګرۍ په مخنیوي کې لوی کردار ادا کړی دی، او بل دا چې د قاضي فایز عیسا ضد نوی ریفرنس هم د دوی لپاره د منلو وړ نه دی.
زموږ مقصد دا و چې موږ عوام ته بین الاقوامي سطح باندې دا اجاګر کوو، زموږ عدالت کې قاضي فایز عیسا جج وو، هغه په باره کې حکومت بل نوی یو ریفرنس په باره کې یو اظهار وجود نوټس ورکړی دی. هغه نوټس په باره کې موږ ویلي دا مذمت کوو، قاضي فایز عیسا چې دی هغه دهشتګردي خلاف مضبوط
ولاړو، فیصلے دہشت گردی خلاف. شاغلی کنرانی دا هم ویل چې جسٹس قاضی فایز عیسا د بلوچستان سره تړاو لري، او په کال 2023 کې به د سپریم کورٹ جج جوړیږي. کاغه د خپل چوکی څخه لری سو نو یو ځل به بیا د بلوچستان په خلکو کې احساس مېرومي زیاته سي. د یوې پوښتنې په جواب کې د سپریم کورٹ د وکیلانو د اتحادیې مشر زیاته کړه چې د هیواد زیاتره وکیلان د جسټس قاضی فایز عیسا په ضد د ریفرنس خراب دي، او زموږ هڅه ده چې د دې مقصد لپاره ټول وکیلان سره یو موټ کړو. بلې خوا ته د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکاري میرمن ډاکټر فردوس عاشق خوان تېره اونۍ په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس پر مهال د یاد شوي ریفرنس په اړه ویلي وو چې هر کس قانون ته جواب ده دی، که هغه خبریال وي یا سیاستوال او یا هم جج وي. دلته خبره د یادونه ور ده چې د سپریم کورٹ پر جج قاضی فایز عیسا تور دی چې هغه په بهرني هیوادو کې د خپلې میرمنې دولت یا شتمنۍ د خپلې سرمایې په برخه کې په سمه توګه نه دي ښکاره کړي.
د یو ترین د همدې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو، ځکه چې په درنګ سات کې په پیښور کې د سهار 10:30 کېدونکې د انیس اجمل په سټوډیو کې د خبرونو لنډ استیاورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پاکستان بور سره د افغانستان جګړې په ختمولو کې مرسته کوي. ولسمشر ټرمپ د جولای په 2 په سپینه ماڼۍ کې له وزیر اعظم عمران خان سره په شریکه خبري غونډه کې ویل، په پاکستان او امریکا دواړو کې نوي مشران دي، نو ځکه به د اوسني ملاقات نتیجې ګټورې وي. په دې موقع وزیر اعظم عمران خان ویلي هڅه کوي چې طالبان او افغان حکومت نیغ په نیغه خبري وکړي. د پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون غړو ویلي د حکومت لخوا د دې په سیاسي ازادۍ د بندیزونو لګول پر ضد به د روانې میاشتې په 15 احتجاجي درنه پیلوي. د پاکستان پیپلز پارټي مخکښ قمر زمان کایرا پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ویل، حکومت له دوی سیاسي ازادۍ غوښتې او پر رسنیو بندیزونه لګولي دي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په حکومت غا کړی چې تحریک انصاف په مشرۍ کې دی حکومت د بیان ازادي او جمهوری اقدار خوندي کړی. د دې کمیشن مشر مهدی حسن پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل، په ټلویزیونی چینلونو بندیزونه او د ځینو سیاستوالانو د جلسو په اړه خبرونه نه خپرول د دې ثبوت دی چې وزیر اعظم عمران خان حکومت جمهوریت ته درناوی نه لري، خو بیا چارواکي دا تورونه ردوي. د افغانستان د هلمند ولایت په مارجي ولسوالۍ کې 9 وسلوال وژل شوي دي. په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې 3 وسلوال د افغان ځواکونو سره په جګړه کې او 6 بیا د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. هند د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی چې اسلام آباد او نیو دلی ترمنځ د کشمیر په سر د اوږدې مودې راهیسې د روانې شخړې هوارولو کې د ورسره مرسته وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران چې څه هم وایي باید په هغې په مکمله توګه باور ونه شي. نوموړي دا خبرې د جولای په 2 د فلوریډا ریاست اورلانډو ته د رسمي سفر پر مهال ډبلیو ایف ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
او اوریدونکو، اوس د خبرونې دوه نیمایي برخې ته راورسېدو. په دې نیمایي کې رپورټونه نشته، خو دوه اونیز پروګرامونه اورېدی شئ. تندې هیلې او پام کوه.
د پښتنو ښځو ځانګړې خبرونه تندې هیلې.
د نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د پښتنو په ټولنه کې اوس هم د سواری رواج دی چې پکې اکثره د دښمنانو د ختمولو لپاره د یوې کورنۍ جنې بلې کورنۍ ته په سوره کې ورکړل کیږي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د جولای په میاشت کې د سوات په چارباغ کې د پلار په جرم کې یو 14 ماشومه په سوره کې ورکړل شوه. د سوات د چارباغ د پولیسو مشر د جولای پر 14 مشال ریډیو ته وویل دوی د سوره په یو کیس کې 14 کسان نیولې دي. د چارباغ د ایس ایچ او بخت الله تر مخه دوی ته اطلاع ورکړل شوې چې په سیمه کې د یوې چرګې له لارې یو 14 ماشومه د پلار په جرم کې په سوره کې ودول کیږي، نو ځکه یې پر ضد کاروایی پیل کړه. پولیس وایي چې دغه ماشومې واده د هغې د خوښې خلاف کېدو. ایس ایچ او بخت الله وایي
د ماشوم رضا پکې نه وه، هغې دومره نشه کولې چې راړه ماغه ما ته راکړه. زه بالکل لکه زما پلار ما کوو چې تا مولي مګم په دې وجه رضا ورکړم، خو لکه زه جلس راوته نه نیوله په سوره کې ورکړه.
په سوات کې د خویندو جرګې مشره او د ښځو د حقونو کارکوونکي تبسم عدنان وایي په سیمه کې د سورې کیسونه کیږي، خلک په دښمنانو او یا بدو کې ماشومان جنکۍ ودوي، خو داسې پېښې اکثره پټې پاتې شي.
یو 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 روایت چې روان شي کنه، لکه یو خبره ما مخکېم وایي زمونږ د صدیانو پخوانی روایت دی، پښتانه کوي دا چل کنه چې روان شي د هغې په پھیلاوی دو کی دو نہ ٹائم نہ لگی خدا غی پر اٹول ولو کی جڑی ٹائم لگی نمن پ بدل کے چن تو سواد کی کار کرے دے سونا دے وسڑے دے نو زما پ خیال زما پ خپل خیال بن ما چ سونا کار کرے نزن کی ما بزان من بالکل یقین ساتھ ما چ 85% پوری لکا کنٹرول ہے زما پ دفتر کم سو دسوری رگ نہیں کولے خبر نہیں کولے حالانکہ کیس دے سراہی چې هغه پکې بعضې ښځې چې لکه هغه زیات فلم لږ د سوره کوي نه سوری سوری نشته خبره کوي نور نه ځکه ماشوم صدنا غړی دی بل دا چې لکه کېږي وین چې د دی نه بم ډېر کېږي دا څومره فکر چې ما تا څه ووي که نه د زما د سراؤنډنګ کې کوم نږدې کوم زما ګروپس چې دي کوم علاقې کې زما چې لکه زه ورته بای روډ تللی شم یا ورته روډ دی یا زه اکسس ټو شتې زما د زه هغه زیګونه یادوم د دې نه علاوه په غرونو کې غریزو علاقو کې په هغه کې کوم چې زما اکسس نشته په هغه علاقو کې سټیل دا رواج شته چې ورکوي سوري ځوان دغه ماشومان یې ورکوي
د سفرې د دود د ختمېدو په دې اړه د حکومتي ګامونو او قانون په اړه تبسم عدنان وایي حکومت د داسې پیښو خلاف قوانین جوړ کړي دي خو عملي کولو ته یې پوره پام نه کوي
ختمېده به د دې داسې کېږي اوس وخت لکه کېږي ختم به شي خو ګران ده په ډېر ټایم به واخلي وخت به والي او بل تاسو پته ده زموږ جرګه او بالکل بغیر سپورټ نه لګیا ده نه د ګورمنټ دیس زمو طرف څخه ګیان شته نه د نور هم دیسی د بهر نه بلدا چې ظاهر شان د اس چې سپورټ نه صدا غنی نه یوځي کته څه څنګه تلې شي زما هغه ګمت اکسس نشتی زما د ګروپ زما د ام د زما د اډمنستریشن ان کیس کا هغه ځای ته رسی هم نو هغه ته باندو نه تکلیف نشتی هغه هم سرګی پټی کړی زم د اډمنستریشن هم غلط دی تاسو کوم کم یو شی داسې دی چې تاسو په دې ماشوم ژوند تباه کړی تاسو بلونه پاس شو پکې پکې کې څه بل پاس شو سي چلو شو بل پاس شو زبم تباه بل وبلي کوم دغه دې کې یدونه زبردست و جوړ کوم حال دغه به کوم و به لګم اسمبلی کې به و لګم چې څه سي چلو شو دا بل به دوره والی در دې توخره کې به واته خبره بخلاص شي پولیس سټیشن کې په دې باندې عمل درآمد نشته نو څه نشته دوی دا کو کې زوره ونیول مجرمان زوره ونیول ټیک ټاک زه ګورم زوله سزا سوار کوي صرف په نیول باندې او پولیس سره لوي نیول سوار اوسه دا ټول ډرامه ده دوی هیڅ هم نه کوي ګوري ورته وسه دا د خلک ته د دوه ضمانتونه شي په هر تبر راوتی دي 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 نه کیږي د ګورمنټ له پکا دي چې دي سي قسم واقعات شي بای دون فضا ولا ورته ته کوم نه وي حد نه تجاوز کوي دومره خو لږ څه کوي چې اقل هوښو پاکستاني راشي ګم چې تاسو کوي جرم سړی وکړو مرګونه به تاسو کوي روپۍ پیسې به تاسو دی او بل خورای جایدادونه به تاسو خورای او بیا به سزا چې دی نو هغه به بیا ماشوم جنې لور کوي یا به شپږو کالو یا به اتو کالو یا به تیره چوده بارا تیره پورې ورکوي چوده ملو بارا تیره پورې هغه به سزا بوکتا وي هغه خو څه نه کړي ماشوم کنه زموږ د حکومت غلطي ده حکومت خو نن سبا پته نه کوي زموږ دې روان دي چې موږ په تم نه لګي چې دا روان کم پرسته دي
په پېښور کې د ښځو د حقوقو کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن یو کارکونکې سایما منیر د سورې د رسم په اړه وایي
سورې سم کې یو انتهایی غیر انسانی پریکټس دی یا تاسو دا چې موږ یو غیر انساني روایت چې تاسو موږ خو چې دا غي حیثیت موږ د پاره غړي ویږي او چې زموږ چې جګړه دا او موږ دې کې ورته دا جګړه بده سي ختم شي چې زموږ خپل دور چرته ورکم ولې چې هغه جنې چې تاسو دم ته دې سورې کې ورکوي هغه انسان هغه انسان د دا غي حقوق دي دا غي جذبات دي چې تاسو هغه نه څه تاسو نه کوي او خپل د جګړو خلاصي د پاره تاسو دا جنې کې ال تور کړو دا د کم ځای پښتون ولید زه خو په دې خبره مې کوي کوم چې کله یو خزه आवाज وچته یو معاشره ورته وي چې دا خزانه ده ټول دې زموږ معاشره کې اوس څه تک رنجور شي دا خزانه ده چې هغه باندې ډېر ځات ځلمنه کیږي بس هغه به کښ نه کوي هغه چې کښ کی بس هغه به خراب خزانه شي یا دا د هغه کور ولا دا هغه خاندان ولا بیا پولیس ولا او بیا کو هر اداره کې ده هغه دا غي پسیش خو چې څوک هغه بغاوت کوي هغه ظلم خلاف دا غي قدر نشته
سمر من الله چې په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړوي او په سیمه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوي د سورې د رسم په اړوایي
دا چې یوازې د پښتنو په سیمو کې بالکل نه ده دا پورا پاکستان کې ده دا په افغانستان کې هم ده او په خیبر پښتونخوا کې ده ته سورې وایي خو په پنجاب کې ورته ونی وای په سند کې ورته سنچټي وای او په بلوچستان کې ورته سورا او ارجائی وای په افغانستان کې دته بد وې څنګه چې مونږ یو چې په بدو کې جنای ورکول او پکار دا چې مونږ دا سوچو کو چې ډیر کم دا سه رسونه دي کم چې پورا پاکستان کې مونږ فخکاری او آخر ولی دا یو دا سه رسم دي چې من پوری خلک دا پریکټس کوي په پورا پاکستان کې مده دي چې کم ټولو کې غټه وجہ دا هغه دا ده چې اکنامک ریزنز یا چې زمونږ کم مطلب غریبی دا یا خلک دا وایي چې مونږ به لور ورکو خو مونږ څخه پیسې نشته یا مونږ خپل کور نه ورکول غواړو یا مونږ خپل ځمکه نه ورکول غواړو نو د دې دا ټولو کې غټه وجہ ده خو هغې سره سره مونږ ته دا هم پوهېدل ډېر ضروري ده چې پخوا به دې شکل کې سوره کلم نه وکم شکل کې چې مونږ ته اوس نن سبا ښکاري پخوا پښتنو کې داسې هم داسې سزاګانې وې یا رسمونه وو چې کم کې به یو کس ته سزا ملاوي دا هغه لور یا خور ته به نه ملاوي دا داسې به پخوا یو سزا وکم ته چې به ویل په قبر کې سملاستل یا که ننواتې به و نو د کلی هغه زنانه په سر باندې به تور پړونه اچولې او دی چې به کله بل کره لاړل نو دا ننواتې هغې به ویل دې ته غټ عذر دې سره به هغه مطلب امن راغی په دوه قبیلو کې خو نن چې مونږ ګورو نو تر کله پورې چې یوه جنای یوه یا دوه یا درې جنکای په بدو کې نه ورکوي هغې پورې وایي چې دشمنی نه شي خلاصېدی نو د دې خو زمونږ کلتور سره څه تعلق نه دی د دې نن سبا هغه دې زمانې سره تعلق دی د حالاتو سره تعلق دی او دې سره تعلق دی چې مونږ خپل کلتور خپل پښتونولي هم هېره کړه چې مخکې په دې شکل کې به دا کلم نه راتله دا خو اوس مونږ ګورو چې دا یو ظلم شکل ورنه جوړ شوی دی او دا مخکې به خلکو ویل چې یوه جنای لا به مړه دشمن کور ته نو هغې په سر به یې پړونه واچاو او واپس به یې مور پلار کور ته ولېږله خو بس دا به یې ویل چې مونږ له دا هم ډېره وه چې دا تاسو ولېږله او بس مونږ اوس په دې روغه جوړه شو روغه ده خو ټولو کې مخکې خو بس دا ویم او که په پښتنو کې هم وخت دا کم شکل کې کېدو مخکې هغه اوس مونږ په خپل خراب کړی دی
په پاکستان کې د سوري په ودونو بندیز لګول شوی دی او یواځینی په سوره کې ورکول غیر قانوني کام دی سمر من الله وای په خوا د سوري رسم داسې نه وو خو اوس یې خلک ناسم استعمال کوي چې زیاتره تاوان یې په بدو یا سوره کې ورکول شوی جنۍ ته رسیږي
اوس مونږ مطلب پیسو لا نه چلا خپل کلتور هم خراب کړی دی خپل چې زمونږ پختون ولی هغه کمی خې خبرې وي هغه مونږ نه هېرې شوې دي مطلب تش سوره نه دا مونږ که اوس بلور دی یا سر پیسه ده دا هم په کم شکل چې اوس زمونږ مخې له راځي دا داسې دی څنګه چې تاسو یوه لور خور خپل خرڅه کوي تش پکې پیسې یا خپل فائدہ وی نه او مخکې به دا هم په دې شکل کې نه کېدو نو زر ټولو کې غټ دا وایم چې مونږ نه چې کوم خې زمونږ د پښتونولي خبرې وي هغه مونږ هېرې کړي دي او مونږ ستش هغه کوو کوم چې مونږ ته ښکاري په دې کې زمونږ ذاتي فائده ده او که یوه جنای یا یوه لور مونږ بدو کې ورکوم په دې کې مونږ خپله ذاتي فائده وینو په دې کې مونږ دا ګورو چې او خو دې چا چې قتل کړی دی د دې څنګه کې ځان بچي او هغې نه هم زیات زمونږ د څه مالی نقصان نه کیږي نو زما خیال کې چې زمونږ چې کوم دا سوچ دی په کار دی مونږ له کوندې په خپله په دې رڼا واچوو چې مونږ خپل ښه خبرې ښه چې د کلتور هغه کوم سایډو هغه ولې مونږ هېر کړو او مونږ په خپله دا یو نوی څنګه پښتونولي هغه کلچر جوړ کړی دی
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا آباد دی او نه خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان. Oh, oh, oh.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو د بجلی گیس ټلیفون اوبو د بلونو د ټیکس د میکمی نوټ سنو د خزو فرمایشی لیستونو او د ماشومانو د کور جامو او د اسکول پتلونو او کتابونو ته حق ایرانو اوریدونکو دا دیرا ورسید ګورګین مرچکه. هو په پخوانی زمانو کې خو ویلی وو چې کرمیا غم بنوي غم براوړي. نن سبا خلق وای چې الکه مرچکیه ګروم بنوي ګروم براوړي. یاره په دې کې د مرچکی څه قصور دی؟ مرچکی ریپورټر دی خبر وړي او خبر راوړي او کنه. نن سبا ډیرو خلکو په دې وړلو او راوړلو کې ډیرې ګټې وکړې. په پخوانیو زمانو کې به د مال وړل او راوړلو، نن سبا د خبر وړل او راوړل دي او دغه ډیره پرکشیشه او په ګټه سپره دنده ده. خلک دې بېشکه کنځل کوي، مخبر دې درته وایي، میندې او خوندې دې به دعاوې کوي، خو ته خپله دنده مه پرېږده. اوس نو تاسو راته ووایاست چې د خوشحالۍ خبرونه نه وي نو ګورګین به څه وړي راوړي؟ د غم خبرونه. هسې خو زموږ په علاقه کې بېله دې غمه بل څه شته نه. که څه شته نو هغه کچره ده. په ذهنونو کې کچره، په خپلوۍ او رشته داری کې کچره کچره، په کور او گلی کې گند گند او کچره کچره، سرکار کچره کچره، خرکار کچره کچره، سوموار کچره کچره او بیا عین تر اتوار کچره کچره. محمدین خپله کچره والی د شکردین د کور مخې ته یې وغورځوي او شکردین بیا هغه کچره د شرافالدین د کور په وړاندې انبار کې او بیا په بریتو لاس تیر کې. وایي یاره څوکو ملا صاحب وایي چې صفایي نصف ایمان دی. ما خپل ایمان تیر کړلو، اوس د شرافالدین وار دی. ځکه نو نن مونږ هغه کس خپل سټوډیو ته راغوښتی چې ګند مونږ کوو او پاکوي یې دی، غورځوې مونږ او پورته کوي یې دی. او دا بل څوک کېدی شي، څوک یې جمعدار بولي، څوک یې صفایي والا او څوک یې بنګي بولي، حالانکه بنګ اغله لري هم نه وی لیدلی. راځئ چې ورځو سټوډیو ټینشن ته ګډبډې شم ته چې دی او تو ته کوڅوي.
سیدې سب تاسو مونږ ته دا ووایاست چې کارونه خو نور هم ډیرو، تاسو دا د صفایي کار ولې واخیست؟
خبره په اصل کې دا وه چې دلته په ملک ناپورسان کې ټولو خلکو ګند خو ډیر په شوق کولو. سپین صاف او سوتره میدان به و، درنه والا به راغلو، درې څلور ورځې به یې تیرې کړې. چې مطالبه به یې ومنل شوه، دوی به لاړلو او ګند به یې پرېښودلو. جلسه جلوس والا به راغللو، ټیرونه به یې وسېزل، په روډونو به یې کاڼې او ډبرې راوغورځول. چې مطالبات به یې ومنل شو، دوی به لاړل او ګند به یې پرېښودلو. د الله د لارې مسافران به هم راغلل، ثوابونه به یې د خپل ځان سره یوړل او ګند به یې پرېښودلو.
نه نو صفائی خو نصف ایمان دی، دوی دا صفائی ولی نه کوله؟
دا جمهوری نظام دی تو تکو، یو پنځه کاله گند وکی ابل راشی بیا صفا کوي.
او دوی چې پنځه کاله گند کړی و هغه؟
هغه بیا راتلونکی حکمران صفا کوي. ور سره به پنځه کاله دغه فریاد کوي چې ګلشیرین گند کړی و، اوس به یې هغه شیرین صفا کوي. او د دوی دواړو گند به بیا مسټر بین صفا کوي.
مسټر بین؟
زمانه ما هسی خوشیده تلی ده، لیکن مور و پلار لدیر ناز مستر بین را توایی. زما پوز مستر بین تصویده کنه، تراته او گره.
نه نوستا مور و پلار تا خوپا کارو چه دی تا تا تعلیم در کرده وی، کلم پلاس در کرده وی، دی تا تا جادو پلاس در که.
داغوی قصور نده، داغوی دا خیالو چه دا ملک ناپورسان ده، دلتا هر جادو والا ترکی کرده ده، بینک بیلنس جوڑ کرده ده.
دا اوستا سوائه مڑا جاڑو والا او ترکی
او کنا گوری نا زمونږ حکومتي وزیران او وزیر اعظم نه ګوري چې سټیج ته راشي نو دغه چیغې وایي چې شریفانو او زرداریانو په خزانه باندې جاړو تیر کړی دی او د همدې جاړو په ثواب یې د اروپا او امریکا ټوله بینکونه له ډالرو نه ډک کړي دي. بس زما مور چې دا تقریر واورېدلو ما ته یې هم جاړو په لاس کې راکړلو، وایي ورځه بچایا ته مخته مونږ درپسې، که جګو دی که شیدا که بسندی ته که ګډو، مار جاړو مار. بس دا نو زمونږ قسمت دی، وای نصیب اپنا اپنا، زمونږ په نصیب کې دغه گند راغلو او د هغوی په نصیب کې هغه کند راغلو، د هغوی ګټران ټول خلاص وو او زمونږ په قسمت کې دغه ګټر بند راغلو. وای محنت کر حسد نہ کر، یا کراس کر یا برداشت کر، پپو یار تنگ نہ کر، او جانو یار جنگ نہ کر.
عجیبا خبر ادا ستا سوچنگ خ سوچ دے او زمون خلق ستا سرچنگ بدر وایا کوی.
نہ 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 داس خبر انا دتو تکو پتا جو کیم ډیر خ خلق شته مونگ تو رور وای.
ها رور وای اغه بیا څنګه؟
د پرون خبر یو کور ته ورننه شوم، خپل تین می لګنده ډکړلو، چې راوتلم د کور مالک راغلو، د سبزی ټوکرې په یو لاس کې و او یو لس روټۍ په بل لاس کې. بس چې زه یې ولیدم را تر غاړه شو، وای څنګه یې زما وروره؟ ما وی سرجی مسخرې مکوا، زه غریب سړی یم، تین لګنده ډک دی داسې نه وي چې کپړې دې خرابې نشي. ما غریب جمعدار ته وګوره او ستا ورور ګلوي ته وګوره. وای نه نه نه، ما او تا دواړه وروڼه یو، فرق صرف دا دی چې زه ګند راوړم او ته یې بیرته باسې. بیا وی چې دا وړلو او راوړلو والا دواړه مظلومان دي، دا مابین والا ظالمان دي چې دا فکر نه کوي چې دا یو غریب یې په څومره محنت راوړي او دا بل غریب یې په څومره محنت پورته کوي. بس دوی خریز کی حساب نه منی.
نه دا زمون نالیانی گٹرونا مدام بندوی.
دانو تاسو ورشی لٹیکدارانو نه تپوسو کئی تو تکو؟
دا ٹیکدارانو نه څه مطلب؟
اے تو تکو ٹیکه والی د پانچ بائی پانچ فوٹ او نالی جوڑی کی شپگ انچا بائی شپگ انچا. اس نو ته انصاف وکا، زمون خلق که خراب هندوانه وی که روست خټکی که ایکسپایر بستره وی که زوړ منګی لری وی که د ساندا کوټی ټوله په همدې نالی کې غورځوي. هو وای اور له خپل سره مړکه کدا نه د دنیا اورونه پرېږده چې بلیږي. آبیانو چې ګټرونه بند شي او دا ګنده اوبه پر روډونو باندې راشي. روډونه خو نوم تاته ښه معلوم دي چې زمونږ دوه څاڅکي باران اورېږي، یوه میاشت اوبه پر روډونو داسې بهیږي لکه د سکر دریاب.
نو بیا دا بندی نالیانی او گٹران تا سو سنگ خلاس دوی؟
بس بیا نو آیا تن وزیر کولو او ڈنڈی ڈور خوڑلی، گن تاسو جوڑوی او ٹھولو بای مونگ. ہو وی صفائی نصف ایمان ہے، که حاجی دے که شاجی دے که ملا دے که میاں دے که وزیر دے که فکر دے، چن منستزی نو پا دے گنده و بو کی توپو نوی، آخر چی سلیپ شی نو مونگ تا کنزل کوی. وی جامعی مو طول بی اودستش ولی جمادار خانه دی خراب شا.
یار دا خونو ملکی ناپرسان دے چی چا اول غوٹا چرکڑا بس آغا پہلوان دے، او نن زمونگ سٹوڈیو تا یو عجیب شاعر را روان دے. گور چی دا چا چا شیرو نا اغلا کری دی ور تا واگا اس پک میشی شاعر خدای خوار کرے او اولس حوار کرے. یو څو ښکلي کتې پیش خدمت دی د عاشق برادرۍ دپاره. په عاشقانو کې ښاغلی یم، دنیا کې هر ښکلي ته غلی یم. ما نه به کم ځای کې پټېږي اشنا، د ښار په هره کوڅه تللی یم. بل بیا وایم چې آخر انسانیم، چرت عجیب خونم، اشنا دیکه دی رالولی راکا، چای با دیگر سر را کری نوی. آو چای با دیگر سر را کری نوی، خدا پیکه دی رالولی راکری. میاد کلندر سی پمزک ددن پا دیر معذرت،
د کلندر د ارمانی ژوندون علاج مرګه خواخی می بیا پټو خېدو شو ته به کله راځې نن یې د سترګې ډېرې برګې برګې املا په ما باندې کېدو شو ته به کله راځې هو پام کوه ډېر په غوسه کې دی شیرونه مې غلا کړي دي د بل داسې نه وي چې ډنډه پورته کې زما د سر نه خطا شي ستا په سرو لګي او سر لاندې کا پام کوه شیرونه دې غلا کړي دي پام کوه
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکھا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکھوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر آخ لے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
اختیار دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تین بجے
سنم نانا او او ہر وقت سنم